دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمي او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سید سلیمان آشنا یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کوچنی اختر په مناسبت یې په ټول افغانستان کې کلک امنیتی تدابیر نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې وزارت خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي په هر ځای کې چې خلکو ته ګواښ متوجه وسی ګډ ځواکونه فعال حضور لري او هغه به په ټولو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وی د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. د میدان وردګ والی نن چهارشنبه رسنیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر بریدونو وروسته تیره ورځ افغان ځواکونو د نرخ ولسوالۍ نه تاکتیکي شاتک کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه جګړه کې ډیر طالبان مړه او ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په نرخ ولسوالۍ کې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند، زابل، بدخشان او کندز ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال آسټن سکاټ میلر د سی بی ایس نیوز شبکې سره مرکه کې ویلي چې اوس امریکایي قواوې د افغانستان د وتلو دپاره تیاریږي او دا د افغان پوځ مسؤلیت کیږي چې تیار سی شي. جنرال میلر ویلي تاوتریخوالی او جګړو سخت شدت موندلی دی خو د افغانستان امنیتي ځواکونه توانمندي لري او دفاع ته تیار دي. د امریکا پوځ نه غواړي د افغانستان نه د خپلو وطنکو ځواکونو شمیر څرګند کړي. د امریکا د پوځ طراحانو په وینا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په صورت مخ په کمیدو دی خو دوی له دې ډډه کوي چې ووایي څومره عسکري اوس وخت په افغانستان کې دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ د سیشنبه په ورځ یعنې د سور په 21مه ویل چې دوی تر اوسه د شپږ نه تر 12 سلنه پورې د عسکرو وتلو بهیر پوره کړی خو همدا مرکزی قومندانۍ او د امریکا د دفاع وزارت لدی خبرې ډډه کوي چې د 2500 تر 3500 پورې د امریکایي ځواکونو څخه څومره په افغانستان کې لا هم پاتې دي. دوی وی د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي معلومات شریک کړي. د افغانستان د صحت عامه وزارت نن په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې خبرېدل تایید کړل او د خلکو یو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د فامیلونو له لیدنو ډډه وکړي. د وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو ویل که خلک همکاري ونه کړي د صحت وزارت به دا توان ونه لري چې په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې مخه ونیسي. د وزارت د معلوماتو د مخې د می میاشتې له 15 نه تر پرونه یعنی د می تر 11 پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د ناروغو شوو کسانو په شمیر کې د 22 نه تر 26% پورې زیاتوالی راغلی دی. د کورونا وایرس د درېمې څپې د مدیریت په ارتباط نن پارک کې هم د جمهور رئیس په مشرۍ غونډه وشوه. ارګ خبر ورکړی چې جمهور رئیس غنی د صحي چارواکو سره د کورونا وایرس د درېمې څپې سره د مبارزې په تدابیرو خبرې کړې دي. او د بوکس د نړیوال اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي چې څو ورځې کېږي په کابل کې ده غواړي په کابل کې یو معیاري ورزشي سټوډیم جوړ کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو رسمي بیان کې ویلي د اسرایلي ځواکونو لخوا د الاقصی جومات په لمونځ کوونکو او ملکي وګړو وروستي بریدونه په کلکه غندي او هغه له تاوتریخوالو څخه ډک تیری او د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره ګواښ کړي. د غزې په تړانګه کې فلسطیني چارواکي وایي د اسرایل هوایي بریدونو کې 15 فلسطینیان وژل شوي او د حماس په راکټي بریدونو کې 15 اسرایلیان وژل شوي دي. دا جګړه د 2014 کال وروسته تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. اسرائیل نن د چهارشنبه په سهار هم په غزې تړانګې هوایي بریدونه کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې نن چهارشنبه هم د رامنځته شوي وضعیت په اړه غونډه کوي خو پرون یې وویل چې د فلسطین په اشغال شوو سیمو بیت المقدس او اسرائیل کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو خواشینی دي. ایران وایي چمتو دی چې خپل سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره نږدې اړیکې ولري. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد سره د لیدنې په وخت کې ویل هیله لري چې د ایران او سعودي چارواکو ترمنځ تازه خبرې به په سیمه کې د ثبات سبب شي. ایران او سعودي عربستان د پخواره ای سی په سیمه کې د یو بل سره سیالي پالي. دوی په یمن او سوریه کې هم د جګړې د بیلو بیلو اړخونو ملاتړ کوي. د بالکان سیمې ځینو هیوادونو لکه سربستان، کوساوو او یونان د امریکایي مؤسسو او شرکتونو له لارې د ثابتو ګټو او پانګونې لپاره هیله مندي ښودلې ده. د امریکا یو حکومتي بانک چې د امریکا د پرمختیایي بانک په نوم یادیږي وایي دوی د خپل ملک د خارجه وزارت او کانګرس سره په همغږۍ د امریکا د نړیوال پرمختیایي مالی شرکت د جو بایدن د حکومت مشر او لارښوونې په یو جامع ستراتیژي کار کوي. د سربستان، کوساوو او یونان ډیپلوماټانو امریکا غږ ته ویلي چې د دوی هیوادونه د امریکا د پانګونې او ثابت اقتصادي برنامو لپاره ډیر هیله مند دي چې د بالکان په سیمه کې یې کوي. او د کووډ 19 نوې بڼه چې لومړی ځل په هند کې تشخیص شوه اوس نږدې 500 هیوادونو کې خبره شوې ده. یوه ورځ تر هغې وروسته چې د کووډ 19 ناروغۍ ته ورته ناروغي لومړی ځل په هند کې تشخیص شوه د روغتیا نړیوال سازمان نن چهارشنبه خبر ورکو چې دا ناروغي اوس په 9 هیوادونو کې خپره شوې ده. د ملګرو ملتونو د دغه سازمان اندېښنه د بی یو اشاریه شپږ سوه اوولس په نوم د کووډ 19 ناروغۍ ته ورته مرض په اړه ده. په هند کې د کووډ 19 ناروغۍ له امله د مړو شمیر په یوه ورځ کې 4215 ته لوړ شوی دی. په هند کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر اوس تر 3 میلیونه زیات شوی او د صحت وزارت یې وایي نن چهارشنبه په کرونا ویروس د 348,421 کسان تازه ناروغ شوي. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل ذات وایي که د سولې خبرې بریالی نه شي پاکستان به متضرر شي او په دغه هیواد کې د طالبانو د رهبرۍ پښتون به ملامت کړی شي. خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره امریکا ته پوځي اډې ورنکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روژې په میاشت کې د طالبانو په حملو کې 250 ملکي وګړي وژل شوي دي. رحیم ګل ساروان په رپورټ کې بشپړ جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د اختر درې ورځې اوربند ته یو ساعت پاتې دی خو د دایمي سولې د نه بریا په اړه د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې نوي دي. خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي که د سولې هڅې بریالۍ نه شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړون نه وي پاکستان به زیان وویني. خلیلزاد دا هم ویلي پاکستان به په دې هم ملامت کړی شي چې د طالبانو زیات رهبري په دغه هیواد کې اوسیږي. خلیلزاد ویلي چې امریکا د بریتانیا سره یو ځای هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي همکاري زیات شي او یا خپلو کې یو امنیتي تړون ته ورسیږي.
ناتو نړیوال او امریکا او افغانستان غواړي چې سپکی کې وزي خپل مصارف کم کړي. د بنا همدغه د امنیتي تړون په نوم باندې غواړي چې پاکستان ته د افغانستان کنټرول په لاس کې ورکړي چې هغه قانوني توګه مالي وکړي چې هلته خپل عملیات هم وکړي او پوځیان په روزنه کې او استخباراتي لوبه وکړي. او بل خوا د امریکا او دوی غږ په دې باندې پوهېږي چې د ترکیې غونډې ته پاکستان خوشحاله نه ده او نه غواړي څلته د امتیازات ترکیې ته ورسي. نو بنا هم دلته یو ګواښ هم ورته کوي چې هغه خنډ واقع نه شي د سولې پارلمان دی.
باندې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې پاکستان داسې پالیسی جوړ کړی چې یوازې په سولې کې به همکار وي او پاکستان به بیا د ترهګرۍ ضد جګړه کې امریکا ته نظامی اډې په واکه ورن کړي. ځینې راپورونه چې امریکا به افغانستان نه د وته وروسته په پاکستان کې نظامی اډې ولري.
امریکایان هم پاکستانیان سره داسې مناسب برخورد وکړي چې هغه افغانان ته د منلو وړ وي او او بوګر سره د سولې پروسه کې پاکستان، افغانستان او امریکان جمع د سیمې هیوادونه په یو مشخص تاریخ باید مختلف شو.
افغان حکومت د خلیلزاد او قریشی خبرو ته خبرګون نه دی خوده. خود سولې لپاره د اجماع را خبرولو په لړ کې سیاسي لیدنې زیاتې شوې دي. ولسمشر غنی تیر مسخوتن له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره هم د سولې په اړه مشورې کړې دي. دا سیاسي بحثونه په داسې حال کې کیږي چې د روژې میاشت د جګړو له اړخه متشدده وه او په کې زیاتې خونړۍ پیښې هم شوې دي.
طالبان در جریان ماه مبارک رمضان
طالبانو د روژې په میاشت کې 15 ځانمرګي بریدونه کړي. په عمومي لارو سړکونه 200 بمونه الوزولي. د دې حملو له امله 250 نه زیات ملکي وطنوال مشهیدان شوي او تر 1500 نور بیا ټپیان شوي دي.
د جګړې د شدت لمن تر میدان وردګ وام غزیدلی او طالبانو د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د میدان وردګ والی وایي چې دا ولسوالۍ د وی د سیسی په اساس طالبانو ته سقوط شوه. خو دفاع وزارت نن وویل چې تازه د می کمانډوز واکې نرخ تلېګلې دی.
در 8 ولایت 64 طالب در
امانه په تو ولایتونو کې څلور شپېته طالبان د افغانس واکونه له لورې وژل شوی دي. سمرز واکونه فعلا په بغلان، کندوز، میدان وردګ، کندهار او هلمند کې په مخکې تک کې دي.
د نن شپې له 12 بجو وروسته به د طالبانو اوربن نافذ وي او افغان حکومت هم ویلي چې دا اوربن به مراد کړي. هغه اوربن چې د جګړو د شدت په مایوسي کې د چندان هر کلی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچنی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او ویل دي چې افغان ځواکونه به په دغو ورځو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. افغانانو د اختر په ورځو کې د اوربان له اعلان په هر کلی هیله خودل چې په دې اختر کې به خلک خپل ولایتونو ته لاړ شي او کوچنی اختر به په آرامه فضا کې ولمانځي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې اوري.
د کوچنی اختر در رسیدو په درشل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتی تدابیرو د نیولو ډاډ ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان وویل چې زرګونه امنیتی سرتیرو د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
نیروی امنیتی دفاعي کشور
د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه په ټول افغانستان کې د اختر د ورځو د امنیت ټینګولو لپاره چمتو دي او خپل هیوادوالو ته زموږ ډاډ داده چې زموږ ګډ ځواکونه په هر ځای کې چې زموږ خلکو ته ګواښ متوجي وي فعال حضور لري او په ټولو سیمو کې توظیف شوی دی.
و در تمام ساحات توظیف شدن.
د کورنۍ او چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به چاته اجازه ورنکړي چې د خلکو خوخي او آرامي له ګواښ سره مخ کړي. هغه همدارنګه په کابل ښار او ولسوالیو کې هم د ځنګړو امنیتی تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې افغان سرتیری د وسلوالو مخالفینو د هر ډول ګواښ له منځه وړلو ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزارت له عامو افغانانو څخه هم غوښتي چې د اختر په ورځو کې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. عام افغانان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند له اعلان څخه هرکلی کوي او وایي هغه کسان چې د نامنیو له ویرې خپلو ولایتونو ته تللی نه شي په کوچني اختر کې به وشي کولی چې خپلو کلیو ته لاړ شي.
نوم احسان الحق دی. ډېر کسان شته زموږ تاسو په خصوصا د کابل کې چې داسې خلک دي چې د اطراف دي دلته دولتي وظیفه لري، یعنې په کلو کلو خپل وطنو ته تر اوسه پورې نه دي تللي. نو دا یو اوربان یو ډېر ښه چانس دی د لپاره چې خپل وطنو ته لاړ شي، خپل کلیو ته لاړ شي. یعنی ډېر داسې خلک دي فرمان دي، موږ ډېر کسان داسې پیژنو.
زما نوم فاطمه محمد دی. بس ډېر زیات خوشحاله یم چې انشاءالله خپل وطن ته لاړ شو. ډېر زیات خوشحاله یم د دې لپاره چې اوربان کیږي که یو نفر هم نه مړ کیږي. موږ ډېر زیات خوشحاله یم.
خود وی وای چې له طالبانو پرته په افغانستان کې نور ډلې هم فعالیت کوي او افغان ځواکونه باید د امنیت ټینګولو ته جدي پام وکړي.
جاوید احمد چلسن څخه. او موږ د امنیتي ځواکونو د هیله د وختنم دا چې لږ خپل تدابیر امنیتي تدابیر نور هم زیات کړي او قوي ونیسي، ډیر ونیسي او ډیر دغه مخه ونیسي. باید چې داخلك په دې دغه ندي چې باید د سینې شکم ګډوډي منځته راشي.
دل پر چې دلته مختلف ډلې دي نه کېدی شي کې دور بنو کېدی شي بل نفر دل پر چې جنجالونه منځ ته راوړي او زموږ د خپل منځ وي کېدی شي نور کسان مداخله وکړي چې امنیت وي بهتره ده.
دوی هله خود چې په افغانستان کې د جګړې خېل خواوي له اختر وروسته هم اوربند ته دوام ورکړي او په یو تلپاتې اوربند باندې توافق ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې مهال د اختر په ورځو کې د ټینګو امنیتی تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه د جګړې او ناامنیو د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند د ټینګېدو د اعلان په مهال له خپلو جنګیالیو څخه غوښتي چې په دغه درې ورځو کې خپل یرغلیز عملیات بند کړي. له دغه اعلان وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم افغان سرتیرو ته امر وکړ چې د اختر په ورځو کې اوربند مراد کړي. ټاکل شوی د پنځشنبه په ورځ د غوی درویشتمه د افغانستان په ګډون په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زبنګاګ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح په کابل کې د پاکستان د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح په کابل کې د پاکستان او د افغانستان د چارواکو د خبرونو وروسته ویل دي چې د پاکستان د متقابل عمل په تمای خغلی صالح په ټویټر کې لیکلی چې افغان حکومت په خپل اقداماتو کې صادق او جدي دی. زیبا خادم په همدې اړه د پاکستان د سیاسي او نظامی چارو کارپو سید نذیر سره مرکه کړې.
سید نذیر صاحب د جمهور رئیس اول مرسیال امر الله صالح افغانستان ته د پاکستان د لوی درسي د سفر په حق لوي چې د پاکستان د متقابل جواب په تمه ده او د افغانستان حکومت په خپل اقداماتو کې صادق ده. دوی په کومه مسلو خبرې کړې دي؟ د افغانستان حکومت د پاکستان نه څه غوښتي دي؟
ډیر شکریا. د افغانستان طرف غوښتنه دا و چې طالبان باندې څه فشار راوړي چې هغوی د ترکی کې چې کوم مذاکرات دي پاره کې څه واخلي او دیم د اوربند پر راضي شي. نو طالبان پر راتکاري درې ورځې اوربند پر راضي شي دي. د اختر وخت په طرف ته چلته کوم دایشته یا ٹی ٹی پی دا یا داسې نوري شبکې دي هغوی هم خپل کاروایان ډېرې زیاتی کړې دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې. او بل دا خبره هم شوې ده چې کچري داسې وخت راځي کومکه که افغانستان کې ډېر حالت خراب شو نو آیا د پاکستان بارډر مینجمنټ به څه وي؟ او بل طرف ته پاکستان سره کمی داسې بلاس کې طاقت شته دي چې طالبانو لاس وروړي او خامخا سولې ته راځي کې. پاکستان اوس چې دوه کې کمی خبرې اترې شوې وي او د پاکستان یو مضبوط فوختلی وو هغوی طالبانو باندې خپل فشار څومره چې وو هغه اچولی وو. لیکن طالبان وایي چې دا ملک وړاندې افغانستان ټول سیاسی شبکې مذهبي شبکې او اولس او پکې شامل وو. او اوس چې موږ افغانستان د امریکې نه یاد نه خالی کو دا زمونږ ځان له زمونږ په مټو باندې کیږي او موږ د دې حقداري په دې چې موږ نه حکومت اخیستی شو په کار دی چې حکومت دوباره موږ راکړی شي. بل طرف ته د اشرف غنی حکومت وایي چې نه موږ انتخاب کړی دی او موږ داسې طریقې سره به نه ځو. هغوی خپل پلان ورکړی دی او بیا په افغانستان کې هم د عبدالله خپل پلان دی. نو حالات خو ښه نه دي. بل یو دا غلطي هم شوه چې د دوه امریکې چې کومه پالیسي ورکړه چې هغه یې بیا خپره کړه چې په هغې کې روس چین پاکستان ایران او ترکیې او ډېر پکې شامل شو. نو چې کله جرګه ډېره پره شي بیا د هغې راټولول او خبرې هم ډېرې زیاتې چې بیا ډېره ګرانه وخت ډېر کم او په هغې کې دومره نوی شروعات کول یو مشکل کار و.
نذیر صاحب دا معلومه ده چې په دې ملاقاتونو او خبرو اترو کې پاکستان د سولې په پروسس کې د خپل همکاري په بدل کې د افغانستان نه سغوختي دي.
او چې زموږ د مغربي پلاچې دي دا د پرمنی او په دې چې دلته سی پیک پیریږي او سی پیک ته چې د امن حالات نه وي نو دا هي سر تر رسیدل ګران خبره ده. نو افغانستان حکومت ته هم د ویل لري چې هغوی د خپل بارډر مینجمنټ مضبوط کړي او داسې شبکو خلاف دې هم کاروایانې وکړي. او دغې طرف ته پاکستان ته دغه ګیم سپایلر ته چې کومه اشاره کوي چې د هغوی په لاس کې د افغانستان ادارې یا افغانستان داسې چارواکي ونه لوبېږي چې د هغې نه پاکستان ته نقصان رسي. او درېیم دا دی چې اسې نه د افغانستان حالات دومره خراب شي چې بیا دا غزینه یو ریفیوجیز یو سیلاب پیرا شي د کډواله.
مثلا سید نذیر صاحب افغان ولس د افغانستان حکومت اروپایي اتحادیې نړیوال ټولنې امریکا د ټولو د طالبانو د اسلامي امارت بیا جوړېدل رد کړی دي. هیڅوک ملاتړ نه کوي. نو د دې څنګه امکان شته چې طالبان بیرته حکومت جوړ؟
یاد دې خلکو چې تاسو خبرې ترې کوي کاغه طالب ته کاغه د افغانستان د حکومت یو خبر څه ته راغوي ناکامي ده. دغه خبره دا ده چې د امریکای وړاندې معاهده چې کومه دوه حاکې شوې ده طالبانو سره په داسې طریقه باندې معاهده وشوه چې یو دوه طاقتونه خپلو کې ناستي او هغوی خبرې ترې کوي او هغوی یو معاهدې ته ورسېدل او هغې په بین الاقوامي حیثیت اختیار کړ. دغه خبره په کې ده چې دا غینه پس په افغانستان کې یو حکومت پاتې شو او بل رفتار طالبان پاتې شو او ځکه امریکای د دغه لپاره لارا وټاکله چې بین افغاني مذاکرات وشي او بل د وتلو نیټه یې ورته ورکړه چې موږ به باندې د افغانستان نه وتو. نو مطلب دا چې امریکای خو خپل لاسونه ونغښتل او په هغه معاهده کې طالبانو سره ومنل چې موږ وځو او باقي ستاسو خپل کار دی.
مننه سید ندیر صاحب کردی ودان په مخه ښه.
زه ډاکټر وحید الله معیار تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امنیت روغتیا وزارت لخوا په تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امنیت روغتیا وزارت نن افغانستان کې د کرونا وایروس د دریمې څپې خپرېدل تایید کړل. ډاکټر وحید ماجرو خبري اعلان ته وویل دا کرونا وایروس لمړی او دوهمه صفه پرتله په دریمه صفه کې دغه وبا هم مثبت پیښې زیاتې دي او هم پکې د مړینې کچه ډېره ده. هغه له خلکو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د امنیت روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح نن د چهارشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې په رسمي ډول په افغانستان کې د کرونا وایرس د دریمې څپې خپرېدل تایید کړ. او ویل چې د کرونا وبا د تیرو دوه څپو پرتله په دریمې څپه کې په دغه وبا د اخته شو کسانو شمیر ډېر زیات دی.
دویم څپه کې موږ په هغه شدید حالات کې 1414 وفات درلود او اوس موږ 1213 پته واقعات په یو اونۍ کې لرو. په دې معنی ده چې تعداد واقعات د دویم څپې نه زیاتر پیژندل شوای دی. زموږ غارزونه شي چې یو لامل یې دا دی چې زموږ د تست ظرفیت په هیواد په کچه زیات شوای دی د دویم څپې په مقایسه.
هغه ویل چې اوس مهال افغانستان کې په هره اونۍ کې 3000 پورې د کرونا وایرس د مشکوکو کسانو د لابراتواري معاینې امکان شته دی. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې تر اوسه 3500 کسان د کرونا ناروغۍ په وړاندې تست شوي چې له ډلې د 3500 تنو پر کرونا اخته کېدل تایید شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وبا لومړی څپه د افغانستان لویدیځ ولایت هرات څخه پیل شوه او بیا په ټول افغانستان کې خپره شوه. خو د کرونا وبا دریمه څپه د ختیځ ولایت ننګرهار څخه پیل شوې او نور ولایتونو ته سرایت کړی. ډاکټر وحید مجروح وایي چې د مې د میاشتې په 15مه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو فیصدي 2% وه، خو تېره ورځ د مې په 11مه دا فیصدي 20% ته لوړه شوې ده.
هر بې احتیاطي چې موږ په ټولنه کې کوو، که مارکیټ ته زیات شو، منډۍ کې بیروبار ده، لیسې مریم کې بیروبار ده، لوی ښارونو کې بیروبار ده، موږ د هغې نتیجه ماښام د مړینې په ګراف کې وینو چې زیاتیږي او د مثبت واقعاتو په ګراف کې وینو. نو که غواړو چې دا ګراف برته سر یې زموږ څخه ټیټ سي، نو کلی دی هغه لارې زموږ ته په لاس کې دی چې مخصوصا د روژې په آخر کې چې آخر ته رسېدلی یو او د اختر په ورځو کې ورته احتیاط وکړو، پام وکړو. که نه اوسنی تصویر ښیي چې موږ کابل کې واقعات مخ په زیاتېدو دی. 14% د مخکنی هفتې نه تر اوسه واقعاتو کې زیاتی راغلی، 18% په وفیاتو کې زیاتی راغلی دی.
د امنیت روغتیا وزارت سرپرست وزیر اندېښنه وښود چې کچېرې خلک د اختر په ورځو شپو کې روغتیا سپارښتنې مراد نه کړي، نو د کرونا وایرس پېښې نورې هم زیاتېدای شي او بیا به د افغانستان روغتیایي سیستم لکه د هند او نورو هیوادو د روغتیایي سیستمونو په څېر پېښ شوي حالت سره د مقابلې توان ونه لري.
زما توقع، زما غوښتنه زموږ د خلکو نه، همکار سکتورونه، دا دی چې د اختر په ورځو کې زموږ خبرو ته پام وکړئ، یو بل لیدو ته ډېر مزه فاصله رعایت کړئ، ماسک واغوندئ. قسم درته یادوم چې د اختر کالی سره دا ماسک د څه شایسته معلومیږي. دا زموږ ستې د تکراری چیرې ډېر لیدل شوی دی. راسه یو څو ورځې دا شرځي ته دا زموږ خور میندو ته حجاب وګوره، بهترین عزت ده. د کرونا په دوره کې نارینه او ښځینه ته دا بهترین حجاب ده چې موږ ځان د ویروس نه وژغورو. راسه د اختر حجاب سره وګرځو.
همدې خبرې کانفرنس ته د ارشاد حج او اوقاف وزارت مرسیل مولوی امین الدین مظفری هم وینا وکړه او له خلکو وغوښتل چې د امیر روغتیا وزارت سپارښتنو ته دي وګونیسي او په ورځني ژوند کې دي د کور بهر ماسک وکاري او ټولنیز واټن دي وساتي. ښاغلی مظفری د جمعتونو له امامانو او لمونځ کوونکو هم وغوښتل چې د کوچني اکثر لمونځ په آزاده فضا کې ادا کړي. افغانستان کې د نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو په څېر د کوچني اکثر لمانځل د پنجشنبې په ورځ پیلېږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. ترکیه د سعودي عربستان په شمول په منځني ختیځ کې له خپلو ګاونډیانو سره له سره د دوستۍ د پیل کولو په خاطر هڅې بلندې کړې دي او په همدې ادب د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر داود مولود د سعودي د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره ریاست ته رسیدلې ده. له استانبول نه به د خبریال دورین جونز د رپورټ خلاصه زمنګله همکار
سید سلیمان شانواوري. سعودي عربستان ته د ترکیه د بهرنی چارو د وزیر دورځنی سفر چې د دوشنبه پورس پیل شو، 13 میاشت د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ترمن د ټلیفوني خبرونو وروسته اثر تا ورسېد. ترکیه کوشش کوي چې له سعودي عربستان سره خپل اړیکی چې زخت ډېری خراب شوی دی لسره ورغی او په دیاله حالې زله د ترکیه د حکومت د حق کوششونو برخه ده چې په سیمه کې انزوا او ګوشنشنۍ د پای ته رسول په غرض پیل کړی دي. د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ زیاتیدونکې رقابت او سیالۍ په وجه د دواړو هیوادونو اړیکې اوس دومره خراب شوې دي چې په تاریخي لحاظ مثال نه لیدل کیږي او خبره ان تر دې حد پورې ورسېده چې د ترکیه حکومت د سعودي عربستان چارواکي دا هیواد په ځینو تجارتي مالونو باندې د امبارګو یا بندیز په لګولو باندې تورن کړل. د ترکیه د جمهوري ریاست مشاور مسعود چاسن وای چې انقره اوس له سعودي عربستان سره د خپل اړیکو د ښه کولو په لټه کې ده.
Looking closer ties with Saudi Arabia beneficial for the regional peace and security and Saudi Arabia
ما وړاندې چې ترکیه له سعودي عربستان سره داسې نږدې اړیکو هیله لري چې د سیمه ییز ثبات او سولې لپاره ګټوري. سعودي عربستان د ترکیه لپاره خورا زیات اهمیت لري. دا وخت د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو د رغول لپاره مثبت فضا هم پیدا شوې ده. لمړی به موږ خپل اقتصادي اړیکې وګورو. ترکیه په ځینو تجارتي مالونو باندې لګول شوی بندیزونه زمنګ لپاره خنډي او مکلف یو چې اوسنۍ حالت بهتر کو. د سعودي عربستان چارواکو د ترکی په تجارتي مالونو باندې د بندیز لګول خبره رد کړې ده. خو د ترکی حکومت ادعا کوي چې تیر کال د پخوا په پرتلا سعودي عربستان ته صادرات 90% کې کم شو. څارونکي وایي چې اصلا د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان ترمنځ په منځني ختیځ کې د سیمیز لیډرشپ او مشرۍ لپاره سیالي روانه ده. په 1990 لمریز کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د سعودي جلاوطن ژورنالیست جمال خاشقجي له قتل نه وروسته اردوغان د هغو نړیوالو کوششونو مشري په غاړه واخسته چې دغه قتل په وجه د سعودي عربستان د چارواکو د مؤاخذه کولو په غرض پیل کړی وي. د انقره د خارجي پالیسۍ د انسټیټیوټ مشر حسین بخشی وای چې اردوغان اوس په دیاله خپل کوششونو نه صرف نظر شوی دی. طیب اردوغان په دې پوه شوی دی چې دا ډول پالیسي دوام نشي مندلی او ګوري چې له سعودي عربستان سره همکاري زیاته مهمه ده او په ټکر کې هیڅ خیر نشته. همداشان د یو اسلام پال په صفت اردوغان تل له سعودي عربستان سره شخصا همدردي درلودله او دا چې وسی له هغه هواد سره اړیکی کې نه دي هغه ته د منلو وړ نه دي. انقره په دې هم ښه اګاده چې له مصر سره ترکیه د اړیکو په کولو کې سعودي عربستان یو مهم رول لوبولی شي. دا ښکاري چې تیر هفته په قاهره کې د دواړو هوادونو ترمنځ د بشپړو ډیپلوماټیکي اړیکو د برقرار کولو لپاره په مذاکراتو کې چندان زیات پرمختګ نه شوه. د استانبول د قادر حس د پهنتون د نړیوالو اړیکو د شوبې استاد سولی اوزلو وای عربي هوادونو په مقابل کې د ترکیه د ریز کمزور شوه دی.
I think it's serious because the country is very isolated and quite frankly Turkey needs to
فکر کوم چې دا یو جدي مسله ای. ترکیه په سیمه کې منځوي شوې ده. حال دا چې ترکیه له دغه ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه له مصر او سعودي عربستان سره. کنه نو ترکیه به هم په منځني ختیځ کې ګوښه او منځوي پاتې شي او هم به په ختیځه مدیترانه کې. او په داسې حال کې چې اقتصادي لستوند سره مخامخ شوی دی، انقره لریاض او قاهره سره بیرته د دوستانه اړیکو لپل کولنه سوا بل کومه لاره نه لري.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.